سلامونه نن جمعه د 2000 در وشتم کال د سپتمبر 28 نیټه ده د دشته خو خبرونه ته په خیر اغلس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکې خبرو زه وحید الافیزیم
اما فرخنده پیمانی از شما در برنامه این هفته با گزارش ها و مهمانان برنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. اما نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار.
د بلوچستان په مستون کې د میلاد النبی په مناسبت جوړ شوی مراسم کې د 14 لکبره د مړو شمیر تر 500 واوخت. د بلوچستان د ایالت د سرپرست حکومت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي امریکا غږ ته په دې پیښه کې د مرګ ژوبه تایید کړې ده او ویلي دي چې دا شمیر وروسته نه دی او کیدای شي چې د پیښې د قربانیانو شمیر نور هم زیات شي. تر اوسه چا د دې 14 مسؤلیت نه دی منلی. تحریک طالبان پاکستان رویټرز خبری آژانس ته ویلي په دې 14 کې دوی لاس نه لري. د بلې خوا د خیبر پختونخوا ایالت د هنګو په سیمه کې د جمعې په ورځ په یو جومات کې دننه د یوې بلې 14 راپور هم ورکړل شوی دی. د هنګو د سیمې امنیتي ادارو امریکا غږ ته ویلي چې په دې 14 کې 3 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي.
امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در پنجمین نشست فرمت مسکو گفت که حکومت این گروه دسیسه بزرگ نامسازی منطقه را از بین برده است. نشست فرمت مسکو امروز جمعه 29 سپتامبر در کازان پایتخت تاتارستان فدراتیف روسیه با حضور نمایندگان روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و حکومت طالبان آغاز شد. متقی از تمام کشورها به ویژه کشورهای منطقه و همسایه افغانستان خواست تا به جای ارائه نسخه در رابطه با اساس حکومتداری افغانستان با حکومت طالبان در هر بخش کار رسمی را آغاز کنند. با این حال احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که یگانه راهی که حکومت طالبان میتواند از طریق آن مشروعیت به دست بیاورد برگزاری انتخابات است. آقای مسعود در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است که طالبان هر گونه مذاکره با جبهه مقاومت ملی افغانستان را رد می کنند و به گفته وی طالبان می خواهند که جهان و مردم افغانستان حکومت این گروه را بر حیث یگانه مسیر برای آینده قبول کنند. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان افزود که چنین کار هرگز نخواهد شد و جنگجویان این جبهه با مقاومت مسلحانه ایشان علیه حکومت طالبان ادامه خواهند داد.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یا یونیسف د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې په وروستیو میاشتو کې د مدیترانې د سمندرګي په لار د کډوال د مړو شمیر د تیر کال په پرتله 3 چنده زیات شوی دی. په جنیوا کې د یونیسف د اروپا او منځنی آسیا د کډوالو او مهاجرو همغږي کوونکي ریګینا دی ډومینس ویل چې د روان کال د جون او اګست ترمنځ د شمالي افریقا او اروپا ترمنځ د مدیترانې په خطرناک لار کې لږ تر لږه 990 کسان مړه یا ورک شوي دي. په 2022 میلادي کال کې د ورته مودې په اوږدو کې د 340 کسان د مړینې راپور ورکړ شوی و. د ادارې نه دي ښودلي چې په وژل شوي یا ورک شوو کې څومره ماشومانو، خو ویلي چې د روان کال د جنوري او سپتمبر ترمنځ 1600 بې سرپرسته کوچنیان د مدیترانې سمندرګي له لارې ایټالیا ته تللي چې د تیر کال ورته مودې په پرتله 60% زیاتوالی ښیي.
از سوی دیگر هنریک اوردال رئیس انستیتیوت تحقیقات صلح اسلو گفت که محبوب سراج مدافع حقوق زن از افغانستان که به گفته وی با وجود ممانعت طالبان حاکم در افغانستان برای اعاده حقوق زنان و دختران مبارزه می کند در زمره افرادی خواهد بود که برای جایزه صلح نوبل نامزد می شود. او افزود که در 75 سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر کمیته ممکن است تصمیم بگیرد که نقش فعالان صلح را برجسته سازد. بر علاوه محبوب سراج ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، الکسی نوالنی مخالف حکومت روسیه، توتی یا کدام فعال دیگر از چین و نرگس محمدی از ایران شامل افراد نامزد جایزه صلح نوبل اند.
I walk in the streets of Kabul. A طالب comes and looks at
در جاده‌های شهر کابل قدم می‌زنم. یک طالب می‌آید و طرف من نگاه می‌کند، اما او مرا نمی‌بیند. من در برابر او وجود خارجی ندارم، نه تنها من که تمام زنان، زنان آن کشور ما وجود نداریم.
قدرمان لیدون کو پا خبروانه که راسره سید بلال احمد فاطمی سید در سیاسی چارو شنون که ملمده.
آقای فاطمی خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
د پاکستان موقت حکومت د بهرنی چارو وزیر جلیل عباس جیلانی وایي د دوی له پلاوي سره خبرو کې د طالبانو حکومت ورته ویلي چې شاوخوا 200 هغه وسلوالې نیولې چې په پاکستان کې په بریدونو کې لاس لري. ښاغلی جیلانی وایي که دغه بریدګر افغانان وي، نو باید افغان اوسنی حکومت یې سزا ورکړي. خدای نور ناصری نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جیلانی په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې دا ومنله چې د طالبانو حکومت د دوی پلاوي ته ویلي چې 200 هغه وسلوالې نیولې چې په پاکستان کې یې په بریدونو کې لاس لري. که څه هم ښاغلي جیلانی دا ونه ویل چې دغه بریدګر به پاکستان ته سپارل کیږي که نه، خو یوازې دومره وویل که دغه بریدګر افغانان وي نو باید د افغانستان اوسنی حکومت ورته له قانون سره سمه سزا ورکړي. زموږ له یوه پلاوي سره په اوس نږدې وخت کې د هغوی یو ملاقات سوی و، او په هغه کې یې همدا ویلي وه که چیرې نیول سوي کسان افغانان وي نو ظاهره خبره ده موږ یې د سپارلو غوښتنه نه سو کولای، او دوی ته به خواست کوه چې له قانون سره سم دي سزا ورکړل سي. تر دې وړاندې ځینو پاکستانیو سرچینو د امریکا ژغ انګلیسي څانګې ته همدا خبره کړې وه، خو لا هم د طالبانو حکومت له لورې د پاکستان د دې ادعا په هکله کوم غبرګون نه دی راغلی. ښاغلي جیلانی په دې خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دوی د خپلې خاورې د ساتنې پوره حق لري.
پاکستان اپنی سوورنٹی اور ٹیریٹری
پاکستان د خپلې خاورې او د ځکنۍ بشپړتیا ساتلو لپاره هر ګام اخلي. هغه زدلته تاسو ته بیخي نسم ویلی چې پاکستان بیا کوم ګام اخلي، خو له موږ سره ټوله لارې شته.
لیکن هماره لیے تمام آپشنز اوپن.
د پاکستان د موقت حکومت د بارنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې یو ځل بیا ادعا وکړه چې حکومت یې یوازې د افغان کډوالو پر ضد نه، بلکې په پاکستان کې په ناقانونه توګه اوسیدونکو د هر هیواد د کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي، او بیا یې هم همدغه راپورونه ناسم وبلل چې پولیس یې له ناقانونه کډوالو سره سره قانوني اسناد لرونکي کډوال هم ځوروي. اسلام آباد په دې وروستیو کې کابل ته د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي آصف دراني په مشرۍ کې یو پلاوی استولی و چې په کابل کې یې له لوړ پوړو طالب مشرانو سره ملاقاتونه کړي وه. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پلاوی د دغه سفر په هکله هغه وخت رسنیو ته هیڅ معلومات ورنه کړل، خو اوس یې دغه ادعا کړې چې طالب واکمنو 200 هغه وسلوال نیولي چې د دوی په خبره په پاکستان کې په بریدونو کې ککړ وو. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
درنو لیدونکو په خبرونه کې راسره د سیاسي چارو شنونکي سید بلال احمد فاطمی ملمه دی، او پاکستان کې تازه چاودنه او په سیمه کې د امنیتي وضعیت په اړه به سره بحث وکړو.
آقای فاطمی خیلی خوش آمدین به برنامه. با در نظر داشته وقوع انفجارهای اخیر در پاکستان در منطقه بلوچستان پاکستان، به نظر شما چرا اوضاع منطقه متشنج شده در این اواخر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما فرخنده جان و برادر عزیزگرامی ما آقای فلسکی و بینندگان پروگرام شما. خب اگر ما شما به بازی های منطقوی ببینیم، در مدت زمانی که طالبان به قدرت رسیدن بهانه ها و ایله های مختلف علیه حزب صورت میگیره که اینجا توریزم به ازدیاد است و توریزم قوت گرفته، و بالخصوص کشورهایی که سابق همسایه و دوست طالبان بودن مثل پاکستان اتهامات بیشتری را وارد میکنند، چون خود پاکستان به نسبت پالیسی‌های خارجی که اتخاذ کرده نزدیکت به چین و دیگر کشورها این چیزی مخالف پالیسی امریکا است و امریکا ایران نمیخواه. از این خاطر امریکا میخواه که در منطقه تشنج باشه و به همین اساس در صدد ازی است که یک جنگی در بین افغانستان و پاکستان باشه. ما شما میبینیم که امیت پاکستان صورت میگیره، اینا اتهام زیر بر افغانستان وارد میکنن و میگن که اینا از طرف افغانستان صورت گیره، در حالی که افغانستان در هیچ زمان و هیچ مقطعی این حرف قبول نکردن و همه چیز رد کردن و گفتن که مسئله چی مسئله داخلی پاکستان است و پاکستان باید مشکلات خود خود حل کنه. افغانستان نمیتونه که در داخل پاکستان بره عملیات کنه، چیزی را گرفتار کنه و با پاکستان واگذار کنه. در مورد واقعاتی که در مستوم و در هنگو، یعنی یکی در بلوچستان و دیگر در پیشاور صورت گرفته، همه قدر گفتم میتونم، چون که هیچ گروه مسئولیت وزیر قبول کردن نکرده، از این خاطر معلوم میشه که میتونه یکی از پروگرامای خود استخبارات پاکستان باشه. و مثل
تاسو که د امریکا یادونه وکړه، خو لیدل کیږي چې تقابل دواړو پاکستان او طالبان ترمنځ دی، او تاسو پوهیږئ چې طالبان پاکستانی طالبان له طالبانو سره ډېر مخینه او تاریخي اړیکې لري. څه فکر کوئ د دې بریدونو تر شا به څوک، که سم تاسو یادونه وکړه چې پخپله پاکستانیان یا پاکستان ادامه وکړي چې دا بریدونه کړي دي؟
ګورئ، د دې هیڅ شک نشته دی چې پاکستان طالبانو او د چی جی پی ترمنځ ډېرې ښې اړیکې دي، او دا اړیکې په حساب طالبان نشي کولی چې ډېر ځلې وشلی، ځکه چې دا به د دوی ته ډېر په خطرناک واقع شي، ځکه دا هغه ډله ده سره دي چې دا باید پکې واضح ووایو چې دا چی جی پی جوړ شوی او زاده د پاکستان د آی اس آی ده. مګر وروسته موږ تاسو ګورو چې یو ډله د آی اس آی سره پاتې کېږي او بل ډله یې خپل ازادي خواهي او خپل اغیم عین نظام په پاکستان کې اسلامي غواړي، نو هغه خپل شاخه جدا کوي. په لحاظ د دوی همکاري شلوکالو کې د طالبانو سره، دا هغه شی دی چې طالبان هغه نشي هیرولی. همدا اساس دی چې طالبان د دوی په مقابل کې کوم عکس العمل نشي ښودلی. د پاکستان حکومت چې ما تاسو ویلي چې دغه شاته کېدی شي، که تاسو موږ تاسو لږ زره څو میاشتې مخکې لاړ شو او خپل د په حساب میموري ریفرش کړو، امغه تاسو ګورئ چې په پیښور په پولیس لاین کې هم حمله وشوه، او هغه حمله دوی داسې ښکاره کړی چې دا ځانمرګي حمله وه، در حال چې ځانمرګي حمله کې د لسو دولسو نه نهایت شلو نه زیات کسان نه مري، هلته د درې سو نه زیات کسان ومرل. نو د دې معلومېده چې دا یو پلان شوی
ډېر یو په اصطلاح مغلق بحث دی چې وکولی شي په اصطلاح پاکستان په دې کې ټکر په صورت لاړ په شو بلې پوښتنې ته.
بله، خب آقای فاطمی، با آن که طالبان در گذشته موجودیت تی تی پی را در افغانستان رد کردند، ولی اخیراً گفتند که 200 تن از مخالفین مسلح تی تی پی را در داخل افغانستان دستگیر کردند، به نظر شما این به چی معنی بوده میتونه؟
ببینن، اول خویی که طالبان هر چیزی را قبول نکردند و تایید نکردند که واقعا 200 نفر را گرفتار کردند، و اگر موضوع گرفتاری هم در بین بوده باشه، فرزن از خاطر از پاکستان خاموش کنن، فکر میکنم که همون پالیسی را که در پاکستان داشتن طالبا از او آموختن و درس گرفتن، و به همین اساس فکر میکنم طالبا میتونن که 200 تن از افغانهای خود ما شما را گرفته باشن و به اینا گفته باشن ما گرفتار کردیم، در زندان انداخته باشن، و یک چند وقت بعد از، چون به حساب قانون بین المللی اونا میفهمن که اگر مجرم افغان باشه دادن ازو با پاکستان لازمی نیست، اما اگر پاکستانی باشه اینا مجبور هستن اون را با پاکستان تحویل بدن. از همین خاطر فکر میکنم شاید بازی را با پاکستان کرده باشن که اونا را خاموش کنن، 200 تن از افغانا را گرفتار کرده باشن، یک محاکمه صورت خواهد گرفت و همه گیرن اعلان خواهد کردن که اینا کسایی که ما اشتباه کرده بودیم اونا نیستن و رهایشان خواهد کرد. بلهذا ما فکر نمیکنم که اول ایده ها درست باشن، از خاطری که اگر یادتان باشه چند وقت قبل پاکستان ادعا کرد که پاکستان طالبا قبول کردن که جی جی پی را از سرحدات پاکستان به سمت شمال میبرند، در حالی که ایگر کاملا غلط و بی‌بنیاد بود و دروغ بود. پاکستانیا از خاطر منافع موقت خود اپارتونیزم کار میگیرند و بعضی خفای کنند که درست نمیبارند. مثلا همون گفتی که جی جی پی را
کابل تا د پاکستانی پلاوی د راتک سره، فاطمی سپه دی ورسیو کشت پاکی پاکستانی پلاوی کابل تر آگه طالبان و سره د همکاری جمعنه کرده، خولی دل کی چه د پاکستان و افغان طالبان ترمنز د جی جی پی پر سر اڑی که کارکی چنی شوی دی، د دوار و لورو ترمنز دا وضعیت سمره د اندخنی ورد دی؟
افغانستان د خواه نظر د اندخنی ورد نده، زکر چه افغانستان پده که که وعده چې دوی سره ورکړې ده چې تاسو به دوی خطرنۍ ده، دا وعده د دوی پوره ده. دوی چې کله قدرت ته راورسېدل جمهوریت د وخت نه دلته شپږ زره کیږي موجوده و د هغه ټولې دنیا ته معلومه ده او د امریکا په موجودیت کې د هغې لپاره شپږ زره کیږي د لوګر په عزره کې موجود و اما د طالبانو د راتګ نه پس دغه شپږ زره کسان چې کله پاکستان بهانه جوي وکړه دا بېرته منتقل شي د پاکستان خاورې دننه ته په لحاظه په اصلي توګه باندې په افغانستان کې کیپي وجود نه لري کیپي چې دا په هنګو په سوار په مري په بنیر په دغې په منطقو کې فعالیت لري او خپل فعالیتونه یې ډېر وسیع کړي دي په همدې اساس باندې که پاکستان غواړي چې د افغانستان سرحداتو باندې خدای جال لګولی دی غیر یو رسمي هغه نقاط دي چې هغه آزاد دي د بل لارې نه خدای پلی نه شي په لحاظه دوی باید د دې مخنیوی داخل نه وکړي په افغانستان کې دوی وجود نه لري
د سیاسي چارو شنونکي سید بلال احمد فاطمی صاحب ډېر زیات مننه چې په دې بحث کې مل موږ سره ګډون وکړ
تشکر
قدرمنونکو بیا هم د دشتکو خبرونه په خیر اغلی په دې بحث کې یا په دې برخه کې لمو سره د مسکو د دولتي پانتون استاد شیر حسن حسن سره ملما ده
خیلی خوش آمدین آقای حسن به برنامه
بله د یو خبر تر خبرول او روسه به تاسو سره ګرځو شیر حسن سره
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز جمعه در نامه خطابش در پنجمین نشست مسکو گفته است که بازگشت نیروهای نظامی ایالات متحده و ناتو در افغانستان و کشورهای همسایه غیر قابل قبول است. در این نامه که توسط زمیر کابلوف نماینده ویژه ریاست جمهوری روسیه برای افغانستان به خوانش گرفته شد، آقای لاوروف گفته است که روسیه از تلاش‌های بازیگران غیر منطقه‌ای برای تشدید فعالیت‌هایشان در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. شهر کازان پایتخت تاتارستان فدراتیف روسیه میزبان پنجمین نشست در مورد افغانستان است.
همکاری تمام عیار بین کشور ما و کشورهای عضو ناتو تنها در صورت میتواند حاصل شود که کشورهای عضو ناتو به طور کامل مسئولیتشان را در قبال پیامدهای غم‌انگیز حضور نظامی 20 ساله ایشان در افغانستان که با شکست کامل به پایان رسید بپذیرند. کشورهای غربی که صدمات جبران ناپذیر را به مردم افغانستان وارد کردند باید بار اصلی بازسازی این کشور را به دوش گیرند. صرف نظر از دلایلی که ارائه می کنند در این راستا تنها مانی تراشی و مسدود ساختن سرمایه های افغانستان توسط واشنگتن نتیجه معکوس دارد و فقط وضعیت را تشدید بخشیده و شرایط زندگی را برای مردم عادی افغانستان پیچیده تر می سازد.
په ورته وخت تاس خبری آژانس د پنځم په ورځ د خغلی کابلوف په حواله ویلي ک طالبان د ټول شموله حکومت د جوړیدو په تړاو د نړیوالو غوښتنو ځواب کړی ممکن روسي پر رسمیت وپیژني. د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ځنګړي اساسي زمیر کابلوف دا هم ویلي چې تاجکستان د ویلامي پر یو شمیر مادو له توافق ډډه کړي چې په کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو د ورستۍ غونډې پایلې پکې شامل دي، خو په سیمه کې د متحده ایالاتو مهم سیال چین چې څو موده مخکې د افغانستان لپاره رسمن خپل نوی سفیر کابل ته واستو ویلي چې سیمه ایز او نړیواله ټولنه باید له امریکا په کلکه وغواړي چې د افغانستان لپاره خپل ژمنې عملي او خپل مسؤلیت ادا کړي.
ټول پوهیږو هغه څه چې اوس روان دي د افغانانو تباهي او کړاوونو لوی لامل د امریکا او ناټو شل کلن یرغل دی. امریکا او متحدینو یې مرستې بندي کړي، د افغانستان شتمنۍ یې کنګل کړي او یو اړخیز بندیزونه یې لګولي چې د افغانانو کړاوونه لا پسې زیاتوي.
بینندگان عزیز، در این بخش برنامه محترم شیر حسن حسن استاد در پوهنتون دولتی مسکو مهمان برنامه هستند که شان را خوش آمدید میگیم.
حسن صاحب خبرونه ته په خیر اغلی زبه سره پوښتنه هم مطرح کوم. په روسیه کې د مسکو فارمټ غونډه شوې ده، غونډه د نورو تر سره شوې غونډو سره څه توپیر لري؟
مننه کارلای فیزی تاسو ته تاسو محترم همکار ته او تاسو لیدونکو ته سلامونه وایم. ما کي چاره ولرای لکه څنګه چې تاسو ویل وو نن په کازان ښار کې د مسکو فارمټ غونډه جوړه شوه او هلته په دغه غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی هم برخه اخیستې ده او د مسکو فارمټ غړو هیوادونو استازي هم هلته راغلي دي، هغوی چې د افغانستان په مسایلو باندې بحث کوي. نو نن همدغه غونډه جوړه ده، اصلا دغه غونډه ټول تقریبا تشریفاتي غونډه دي خوشامدیدو مخوب بودیم او خبر پیشرفت کردیم او تصمیم داریم که دیگه هم پیشرفت بکنیم هم دغه مسائل پکې مطرح دي تر دې زیات جدي مسائل پکې مطرح نه دي د نورو غونډو نه فرق شاید وی په دې کې چې نورو غونډو کې د افغانستان د اسلامي امارت استازي نو راغوښتي دا ځلې راغوښتي دي سره له دې چې دغه راغوښتلې هم د میلمه په توګه دي ښاغلي کابل حکومت له دې چې دغه جوړه شي دا ناسته جوړه شي هغه وویل چې د طالبانو استازي به د میلمه په توګه باندې هلته برخه لري او هادیا خان وبه وشي کولی چې د افغانستان د هغو واقعیتونو چې د دوی په نظر څه ډول دي هغه به هلته وړاندې کړي او د غونډو برخوالو ته او د غونډې د برخوالو نظرونه به هم له نږدې واوري نو فرق په دې کې ده نو فکر کوم چې لکه څنګه چې پخوانی غونډې وې هماغه صدا هم تیر
بله خوب آقای حسن قسمه که شما هم یادواری کردین در این نشست طالبان به عنوان ناظر یا مهمان دعوت شدن به نظر شما نگرانی روسیه و کشورهای منطقه در حال حاضر در مورد افغانستان چی است؟
زه فکر کوم چې د روسیې تشویشونه د نورې دنیا د تشویشونو نه یو څه فرق لري او هغه دا ده چې روسیه په جغرافیوي لحاظ د ځمکې له لارې د خپلو آسیایي متحدینو له لارې د افغانستان سره پوله لري تقریبا هغه څه چې د افغانستان څخه راواوړي تاجکستان او ازبکستان یا ترکمنستان ته بې مشکله روسیې ته را رسېدلی شي هغه که د تروریسم ځنی عناصر دي او یا که د مخدره توکو ځنې قاچاقبران دي یعنی روس ته له دې چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد له سرحد څخه یو څه راتیر شي بیا یې ممانعتونه تر مسکوه کم دي او له دې کبله روسیه نسبت اروپا ته هم نسبت چین ته هم نسبت امریکا ته هم زیات متضرره ده او په اصطلاح زیات احتیاط کوي زیات ګواښونه احساسوي له دې کبله په مسایلو کې له ډېر احتیاطه کار اخلي دا یو مسله ده دوه مسله دا ده چې دوی ډارېږي چې د دوی غربي حریفان چې اکثرا د ناتو هیوادونه دي نه یوازې په اوکراین کې به دوی ته دردسر جوړوي بلکې دوی به د افغانستان له لارې هم چې هلته ثبات موجود نه دی مزدور ډلې یا نیابتي ډلې به جوړې کړي او هغه منځنۍ آسیا کې هم او وروسته د روسیې په قفقاز کې هم دوی ته یو ډول تشویشونه او ځینې ګواښونه متوجه کړي له دې کبله دوی زیات احتیاط کوي
اساس سم تاسو د سیمې کې د وضعیت په اړه اندېښنې یاد کړې خو د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه روسیه له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې ټولګډونه حکومت جوړ کړي فکر کوي طالبان به دغه هیوادونو غوښتنې ته وکیدي یا دا غوښتنې به ومني
لبالما کارل فریزی د طالبانو برداشت لټول غډونه حکومت څخه دا دی چې دوی وایي چې په موږ په حکومت کې د ټول قومونو استاد شته او دې ته ټول غډونه حکومت وایي او لبادا مرګه چې بهرانيانو هم دوی ته دا ټول غډونه سم تعریف کړي نه دی چې کتا سي د ټول قومونو استاد په کې لړای نو د ټول قومونو استاد هم ستاسي سیاسي ملګری دي نه عام طالبان دي غیر طالب افغان ته د هیڅ قوم نه کاغه پښتون دی هم کاغه تاجک او ازبک او هزاره دی هم غیر طالب افغان ته په سرنوشت اكونکو مسایلو کې برخه ورکول شوی نه دا یو خبره ده بلداره چې غیر دغه ټول شمول حکومتي واجدانه ده چې وزیرانو کابینه د ټولو قومونو نه جوړ شي ټول شمول حکومت دا ده چې د افغانستان د خلکو رائے واخیستل شي او د افغانستان خلک د یو قانون پر بنیاد باندې وکول شي چې د ټولنې په برخلیک ټاکونکو مسایلو کې خپل ځان وګوري حتمی نه ده چې مثال
په توګه ځان لیدل اساس سبب د غزال لیدل مسله تاسو یاد کړل څنګه کولای شي افغانان په افغانستان کې د حکومت جوړ شي ځان پکې وویني هغه څه چې ټول افغانان هم دغه شی غواړي د غیر طالب یا دولت تاسو هم وکړه چې یو ځل طالبان په کابینه کې ونه وسی
خغله پیزي ممکن د نورو بهرانيانو چې طالبانو سره مخامخ دي ممکن دا غوي تعبیر او دا غوي تفسیر خپل خپلوي ولې د افغانانو د اکثر افغانانو چې زو سره تماس کې ما او خپل نظر دادې چې ټول شموله حاکمیت ایوازي په جمهوریت فکر کې یعنی زه دا جمهوریت نه یادوم چې هغه مات شوی دی په اصطلاح زه عموما د جمهوریت فکر خبره کوم او غدا ده چې د افغانستان خلک خپل اراده په یو انتخاب کې تمثيل کې استاد ولری ملی شورا جوړ کی یا لویا جرګه جوړ کی د خلکو د مخ منتخب او استاد څخه یو جرګه جوړ شي او شورا جوړ شي هغه شورا یو قانون تصویب کی بیا هغه شورا د لارې نه هر حکومت چې وی هغه په زور راغلی وي هم او په انتخاباتو راغلی وي هم له شورا څخه رائے واخلي او په دې کې د افغانستان ټول خلک ځان وویني چې د هغه څوک چې د دوی نه خوښیږي رائے ورنکي دا ته ټول شموله ویل کیږي او هغه مکلف ګڼل کیږي چې همدغه شورا ته بیا گزارش ورکړي همدغه شورا بیا د دوی بودیجه تصویب کړي همدغه شورا بیا د دوی د خدماتو د رسولو نظارت وکړي نو که تاسو نه وي زه فکر نه کوم چې په ګوته شمیرلې د قومونو مشران به شي او د دوی کابینه کې ګډون وکړي دا د بیا ټول شموله حکومت تعریف شي دا څه باندې
bale خوب آقای حسن به نظر شما آیا قدرت های بزرگ جهان مانند امریکا، روسیه و چین باید در شرایط منطقه با یکدیگر مقابله خواهد کردن؟
زه فکر کوم چې د دوی تقابل بدون شک ختم نه دی، نه یوازې ختم نه دی بلکې تشدید پیدا کړی دی او زیات نور هم زور یې اخیستی دی. ولې دا په افغانانو پورې اړه لري چې وکولی شي چې د متخاصمو نړیوالو طاقتونو د مخامخ کېدو ډګر چې تر اوسه پورې په دغه 50 کلونو کې افغانستان او افغانستان بشري ناورینې رامنځته کړی دی، اقتصادي وران کړی دی، فرنګي تاسیسات علمي تاسیسات یې ټول فلج کړي دي، حکومتولي فلج کړې ده، اردو او امنیتي ارګانونه یې ټول فلج کړي دي او افغانستان یې په دغه ټولو ساحو کې د یو شدید بحران سره مخامخ کړی دی. که چیرې داسې وشي چې افغان حاکمان، افغان سیاسیون هغه که په واک کې دي او که بې واکه دي، چې دا خبره باندې پوه شي چې افغانستان باید نور د نړیوالو طاقتونو د تقابل میدان نه وي بلکې د همکارۍ میدان وي او داسې ونشي چې افغانان لکه په تېر جمهوریت کې چې ټول یو ځل د امریکا په لمن کې لویدلي وي، یا د هغې نه مخکې فاتحون کلونو کې ټول یو ځل د شوروي په لمن کې لویدلي وي، یا یو وخت د پاکستان په لمن کې لویدلي وو، چې داسې نه شي سیاست
وکړي. غواړم پوښتنه وکړم که لنډ ځواب راکړي، وخت هم ډېر کم پاتې دی. فکر کوي طالبان د دې وړتیا ولري چې په دغسې یو وضعیت کې تاسو د دې د ضعف ته اشاره وکړه د افغانستان په اصطلاح ساتنه وکړي او ټول هېوادونو سره اړیکې په یو شان وساتي؟
زه به یوه رښتیا درته ووایم چې ما تر اوسه پورې چې افغانستان ته هم ځمه، هلته سفرونه کوم او ګورم، دغسې یو ټول حاکمیت هغه که په زور راغلی دی، بدون شکه زه دا خبره کوم چې طالبانو په زور دا کار کړی دی، مګر په ټول افغانستان باندې حاکم دی او هر څه چې دوی وغواړي هغه کولی شي. که د دوی نیت ښه شي، که دوی د نړیوالو سره وغواړي چې د یو سیال طاقت په توګه باندې افغانستان سیال هیواد کړي، نو دا کار د دوی په واک کې دی، کولی شي. بل هیڅ طاقت نشته چې دوی ته مزاحمت وکړي، مګر هغه د دوی په افکارو پورې اړه لري چې څنګه کولی شي چې د نړیوالو سره مشترکه ژبه پیدا کړي.
د مسکو د دولتي پوهنتون استاد شیر حسن حسن صاحب ډیره زیاته مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو برخه واخیسته.
یک جان سپاس. خب بیننده عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. شما را به لای پاک میسپارم.
دا وعده دیونه خبرونه تر بیا خیر چاره.